السلام علیکم او سړی مشه نمشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې درته زمدي حامد ساده یو ور بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د وسوالو د وژنې په اړه د پوزدا اداو پاروکزو ایجنسی کې د ټرافیکی پیښې او د هنګو د وسوال برید په پاکستان کې د پولیسو بخنه غواړم. په پاکستان کې د پولیو د سلورو نوو کیسونو د باړې د کډوالو د غوښتنو ترڅنګ به 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت واوري. خوول د دې سات تازه خبرونه له بشیر غوښنو.
د پاکستان فوج وایي شمالي وزیرستان کې پرون ناوخته لږ تر لږه 30 وسلوال وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایي پاکستان غږ کړی چې 500 یې ورکول دي ودروي. او د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې 15 وسلوال یې په مختلفو عملیاتو کې وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز دا وکی چې د ضرب ازب عملیاتو په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې د جمی پرز نه وخته لک تر لګه 30 وسلوال وژلې دي. پر پوزي یو پوزي چارواکي د نوم نه خودو په شرطن مشال لري ته وویل چې دا خلک د تخیلو په لوړه منډي منګسین او لټک کې د وسلوالو په مرکزونو د بمباریو په وخت لمنځه وړي دي. په ډېره تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر پاکستان غږ کړی چې 500 یې ورکول دي ودروي. او د مرګ د سزا پر عملي کولو دی بندیز بحاله کی. د ملګرو ملتونو یوان سټیفن دویاریک پرون ویل چې بان کی مون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دیاړه په ټلیفون خبرې کړې دي. پاکستان تر شپږ کلن بندیز وروسته تر هغې پس د 500 سزا عملي کول شروع کړل چې د دسمبر په 14 تاریخ پېښور کې پر یو سکول برید کې 122 ماشومان په ګډون 155 کسان ووژل شول. تر دې پیښو وروسته د ترهګرۍ په جرم شپږ کسان په دار ځړول شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت پر هغه بیان اندېښنې ښودلې چې پکې ویل شوي ترهګرو ته د زر سزا ورکول لپاره به پوځي عدالتونه جوړي. د یاد کمیشن مشر زورا یوسف پرون مشال لړو ته وویل چې د منطقي عدالتونو په موجودیت کې د پوځي عدالتونو ضرورت نشته.
هو لمون سره اندېښنه شته ځکه چې د ترهګرو تعریف څرګند نه دی. د دوی په فکر هغه خلک ترهګر کېدی شي چې خپل کامی حقونه غواړي او د هغوی لپاره مبارزه کوي. نو موږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د سند او بلوچستان قام پرستو او د روکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکو هم د پوځي عدالتونو په جوړولو اندېښنې ښودلې. د پاکستان د صحت قامی ادارې ویلي چې د پولیو نوې څلور کیسونه مخته راغلي چې اوس دې ملک د ګوزن د ناروغیو شمیر 295 تر رسیدلی دی. د چارواکو په خبره په دوی کې 96% پښتانه ماشومان دي. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو ووم تلین کیږي. بینظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر په 18 نیټه د پنډي په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته وژل شو. دا غیر د وژنې فرد جرم د هغه وخت پر پوځي ولسمشر پرویز مشرف او دوه نورو پولیس افسرانو لګول شوی دی. د ناتو ملکی استازی په کابل کې وایي چې د دې کال وروسته یعنی څو ورځې پس به جنگی مشن ختم شي او پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې یا ټریننګ او مالی ملاتړ مشن شروع شي. مورتس یوخمز نن د مشال ریډیو د افغان څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
له 2014 کال وروسته زموږ اصلي مسؤلیتونه په دریو برخو کې دي. یو هم د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. دا ماموریت به د 12,000 کسانو لخوا پرمخ وړل کیږي او دا به کاملا غیر پوځي ماموریت وي. د دې ماموریت هدف دا دی چې د افغان ځواکونو وړتیا نوره هم لوړه شي. دویمه مالی موضوع ده. موږ افغان ځواکونو ته د کال 4-5 میلیارد ډالر ورکوو. له دې پیسو به تر ډیره د پولیسو او اردو ماشونه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو په تصفیه عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په تیرو دوو ورځو کې په کاپیسا، هلمند، میدان وردګ او د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې کړي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر یو چارواکي ویلي چې هیوادي د هغه رپورټونو په اړه اندېښمن دی کوم چې په آذربایجان کې د آزاد اروپا ریډیو پر دفتر د چاپی خبر ورکړي. د چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې په دې اړه اندېښنه لري چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو د آزاد اروپا ریډیو د آذربایجان څنګ پر دفتر چاپه وهلې ده. کارکونکي بندي کړي دي او په دفتر کې تلاشي کړي ده. دا تر هغه وروسته ده چې تیر ورځ سارنوالانو او پولیسو په باکو کې د آزاد اروپا ریډیو د آذری څنګ په دفتر په زور ورننوتل. تر څو ساتونکو یې کارکونکي په یو کوټه کې بند وساتل او کمپیوټرانه یې وپلټل. د آذربایجان د سارنوالانو ویلي هلته د آزاد اروپا ریډیو څنګه یو داسې اداره ده چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي او د دوی دا ګام د دې ادارې په اړه د پلټنو یوه برخه ده. امریکایي چارواکي په آذربایجان غږ کړی چې د مطبوعاتو ساتنې لپاره دې نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي او څرګندې پلټنې وکړي. د یوکرین حکومت او روس پلوه بیلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې یاد غړو د دسمبر پر 24 نیټه په منس کې د امن ابتدایي تړون لاسلیک. د روس خبری رسنۍ وایي چې دا بندیان په یو داسې بې طرفه سیمه کې تبادله شوي دي چې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې دونیتسک ښار څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې په شمال کې پرته ده. تمه کېده چې د بندیانو د تبادلې په مهال به شاوخوا 240 بیلتون پالي او 150 یوکرایني عسکر موجود وي. د یوکرین په پلازمینه کیف کې حکومتي رسنیو ویلي چې نږدې 1500 حکومتي پوځیان لا هم د بیلتون پالو په ولکه کې دي. او د بشر حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې تیرو دوو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې په هوایي بمبارو کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. د شام د بشر حقوقو د سر لندن میشته ډله وایي دا هوایي بریدونه د شمال صوبې حلف پالباب او قباسین نومي ښارګوټو کې شوي دي. د خبرونو په اړه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر اقوا اختر تبناند کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پوځ داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 23 وسلوال وژلې دي. معلومات په واره بلخوا په هنګو کې د پولیسو پر یو پوستا وسلوال بریت شوی.
پولیس چوکی وا هغه باندې اټک شوی ده. چوکی لگا دا ثانې نه لگا دا تقریبا 30-40 کیلومتر دا ځنګل دې بوټي دې ګرا ډېر غړي ده.
د خبر ایجنسی باړي کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د نورو کډوالو په شان دوی ته د کډوالو پوره حیثیت ورکړل شي.
پنن پیری او خلکو لا خو دی ایڈی پیز درجانه زو ملو شوې د ريجستریشن نه مکمل شو چې ترکه ما پیری د ريجستریشن مکمل شوي نه وي. ان اف ای کیډز نه وي ملو فاروق نه وي ملو ا خلک بداوند مطمئن کې دای نه شي.
په هفته وار پروگرام سروي کې بعد پښتو اکیډمۍ په خوانه مشري سلمہ شاهین سره خبرې واوري.
بنیادی طور پر معاشرے کی جو سکھی بھی نو ادب ہمداغی عکاسی کی نو اگر رسم و رواج نے چکم دخل خلاف حکم نو اگر تما ڈر پر غور قتل و اغا میں د قلم لاند راوش دی.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې ده چې تیر ماښام یې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 23 وسلوال وژلي دي. د دوی په وینا دا وسلوال هغه مهال وژل شوي دي چې جنگي الوتکو یې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. خو آزادو سرچینو د پاکستاني او چارواکو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. په بنو کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل بیلابیلو سیمو کې د جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 23 وسلوال وژلي شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو تیر ماښام د تاخیل پاک افغان پولیس سره نږدې لوړه منډي منګاسین لټکا او خواوشا کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او درانه اسلحه هم تباه کړې ده. د دوی په وینا په دغو بریدونو کې 23 وسلوال وژلې شوي او یو شمېر ټیکانې هم تباه کړې. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ISPR هم د 23 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. خو بل طرف ته استخباراتي ادارو چارواکي بیا وایي په هوایی بمبار کې تر 500 پورې وسلوال وژلې شوي چې مهم کمانډران او ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دې نه وړاندې دوی رسنیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی ته هغه تاوان نه دی اوریدلی کم چې فوز په مختلفو بمباریو کې دعوه کوي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې تر دې دمه د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر دعوا کوي چې د غلطه په مختلفو هوایی بمباریو کې تر دې دمه د 1300 زیات وسلوال وژلې. فوز دعوا کوي چې شمالی وزیرستان زیاتره برخه د وسلوالو څخه پاکې کړي او میر علی، میرانشاه، رزمک، شواس، پینوام او خواوشا سیمې په مکمله توګه د خپل واک لاندې راوسته. د پنجشنبه په ورځ د لوړې سطحې غونډې مشري پر مهال د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف پر فوز او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې ترهګري پر ضد منظور کړل شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزمن ګامونه واخلي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پا اورگزو ایجنسی کې په یو ترافیکی پیښه کې یو لسنه مړه شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر یو پولیس پوسټه وسلوال برید شوی چې یو تن پکې وژل شوی او دوه نور ټپي دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په دې اړه رپورت لري.
په اورگزو او ضلع هنګو کې ترافیکی پیښه او د وسلوال برید له امله دولس تنان مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. د جمعې په مازیګر اوله پیښه د اکسیډنټ وشوه چې پکې د یوې زنانه او دوه ماشومانو په شمول یولس تنه مړه شول. انتظامی چارواکو په خبره د اورگزو په سره میله کې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سوارلو ګاړی د غره نه راوغورځېدو. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې په فلاین کوچ کې مسافر کوهاټ نه د کلایي سیمې په لور روان و چې په سیمه کې د موډ کټولو په وخت د ډرایور نه ګاړی بېکابو شو او وغورځېدو. د پیخه کې دوه تنه نور زخمیان شوي دي چې هغه دوی د کوهاټ روغتونونو ته رسولي دي. سرامیلا د کوزی او رگزو جلسی په حدودو کې راځي چیرته کې د دې میاشت په پنځه منټې د ټرافیکي پیښې له امله اته مشکوک وسلوال مړه شوي وو. د دې نه پس د جمعې په ماښام په ضلع هنګو کې نامعلومو وسلوالو په یوې پوستې برید وکړو چې پکې یو تن مړ او دوه د پولیس سرتېري زخمیان شوي دي. پولیسو په خبره په سرکې پیلا سیمه کې وسلوالو په امنیتي سرتېرو هغه وخت برید وکړو کله چې دوی په پوسته کې ناست وو. پولیس وایي چې په برید کې مړ شوی کس د ګیس او تیلو یو شخصي کمپنی سره ډرایور دی چې هغه په دې کې ځای پر ځای مړ شو. د برید په وخت په پوسته کې د پولیسو دوه سرتېري ناست وو چې هغوی په دې کې زخمیان شوي دي. په سیټي تاڼه کې د درشوي رپورټ تر مخه په مړو کې میناګول او په زخمیانو کې کانسټیبل ظفرالله او کانسټیبل محمد هلال نمونه شامل دي. په زخمیانو کې د ظفرالله په نوم د سرتېري حالت ښه نه دی او هغه یې پېښور ته منتقل کړی دی. د تاڼې ایس ایچ او خان الله مشال رډیو ته وویل چې د پیښې وروسته برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي.
چوکی لگا تھانے میں لگ رہا تقریباً 30-40 کلو میٹر کا جنگل سے بوٹی جی کرا دے رہا پہاڑی علاقہ پیدل ہوتا چہرے کے جب حکم زخمیان کا سبلانی کو ہوئے جی موتا چوکی کا لگا ڈیڑھ سے دو کسان رکھ لی ہو عام خلق چکم گیا یہ چہرا پانچ چھ کسان ہو
دادا بخبارہ ٹولا سیما دوی پخپل ولکا کے اخص سے دا اور دبرت کون کو خلاف لٹونی عملیات پیل کری دی. ہنگو ہاگا بندوبستی سیما دا چپولے اور رگزو کورما او شمالی وزیرستان سره لګیدلې ده چیرته کې په دې وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تاریخ اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 15,000 او 15,000 کلو هرتز ساوری دلشه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د صحت قومي ادارې لخوا د جاری شوې اعلامیه تر مخه په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. له دې سره په ټول هیواد کې روان کال د پولیو وهلو ماشومانو شمیره 295 ته رسیدلې ده. پاکستان په هغو دریو هیوادونو کې دی چې د پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال سلان یوسف زئی رپورټ لري.
د یونیسف لخوا خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو مخنیوي ډلې مشر ډاکټر بلال مشال رډیو ته وویل چې په نوې مخې ته راغلي څلور پولیو کیسونو کې دوه د پېښور، یو د قبایلی سیمې خیبری جنسي او یو د بلوچستان د قلعه عبدالله سیمې څخه دی. نوموړی وایي چې پولیو ناروغۍ مخنیوي کې کمزوري منصوبه بندي، د پولیو مخنیوي کارکوونکو په سمه توګه روزنه نه کېدل، پولیو ضد کمپینونو کې د رضاکارو ګډون، ځکه چې هغوی هیڅ کومې ادارې ته د ځواب ورکولو پابند نه وي، او د پولیو مخنیوي ډلو کې د زنانو کارکوونکو کمی غټې ستونزې دي. خو عالم دین مفتی سید جانان وای چې ماشومان د پولیو ناروغي څخه ژغورل یوازې د حکومت یا د نورو ادارو کار نه دی، بلکې ماشوم د هر کس مرن څخه بچ کول د مور او پلار فرض دی، او دا چې ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوونکي مور او پلار مجرمان دي.
کو مور او پلار د خپل بچی خیال ونه ساتي نو د قیامت پورز بعد د مور او پلار نه باقاعده د په سلسله کې پښتنه کیږي چې تا ول د بچی حفاظت نه کړي. مور او پلار له عمدہ پکار دی چې هغه بر وخت د خپل بچی ته دا قطرې استعمال کی. کم بچی ته چې دا ساز کینی دي شوی او هغه ته نقصان ورسېدو نو دا بچی به د قیامت پورز باقاعده مور او پلار د گریوان نه نیسي چې آیا دا خطرناک بیماری و تا ول زما مخنیوي نه کړي، نو په د قیامت پورز به دا بچی په مور او پلار باندې کی گواہی وکړي.
د سرکاري شمیرې تر مخه پر روان کال کې د پولیو ناروغي وهلي 215 ماشومانو کې له 280 څخه زیات ماشومان پښتانه دي چې د ټول هیواد د پولیو کیسونو نږدې په سلو کې شپږ نوي جوړیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د پولیو د نو کیسونو په اړه تاسو رپورت واوریدلو. ورزو خیبر ایجنسی ته چې هلته مشران وایي چې د باډي کډوالو ته د اول د نورو قبایلي سیمو د کډوالو په څیر د آی ډی پیس پوره درجه او سهولتونه ورکړل شي او د هغې نه پستې خپلو کورونو ته ولیږل شي، خو بیا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو د ستنولو تیاری روانه ده، خو په دستي توګه کومه کره نیټه نشي ورکولی. د ادارې په خبره د ستنېدو په وخت به ټولو کډوالو ته پوره پوره اسانتیاوې ورکړي. حقلا نور تفصیل لاسی میں د مشال ریڈیو خبریال فرحات چنواری په دې رپورٹ کې راکوي.
د خیبر جن سید باړې مشران وایي چې د باړې نه به کورشو خلکو ته دی اول د آی ډی پی زیا به کورشو خلکو پورا حیثیت ورکړل شي او بیا د خپل کورونو ته ولېګل شي. په دې حقله د باړې د کډوالو یو مشر صوبت خان پر دې مشال ریډیو ته وایي،
پنن پیرې او خلکو لا خو د آی ډی پی درجانه نو ملو شوې د غو ريجستریشن نه مکمل شوه، چې تر کومه پیرې د غو ريجستریشن مکمل شوه نه وي د غلا ان اف آی کیډز نه وي ملو د ولا خروخ نیو میلو. آ خلک بدا باندې مطمئن کې دای نشي چې کم خلک دی 2009 دی 2011 یا 2012 لروغلی وو غوین دراج کړي وو، هغه اوس په دله ټون کې چې دا زوړې اندراج یو نوې اندراج یو، او دا کم خلک چې په منځ کې روغلی دی مو توکر دی را دی وغدي، دا خلک رزکارانه تر بوسم واپس کوي چې درې میاشتې مخکې کم خلک رو به کور شوې دی غو درې میاشتو کې اوسه پرې نه فای کیټ نه اغسته هغه اوسه پرې ټینډ نه اغسته هغه له پکیم کې زوی نه ور کړي.
او د باډي بل مشر شاه فیصل پر دی وای چې د باډي کډوال د یو لړ ستونزو سره مخ شول.
دا هر سړی ستورمړې دی، هر سړی خفه دی، هر سړی پریشان دی، او ټول خلک د زړه بیماران شول، ذهني بیماران شول، نفسیاتي بیماران شول، لکه زنانه هم او سړی هم، لکه او ماشومان به تعلیم او به سواد شول، لکه بالکل هغه هغه طرف ته نه کی ډېر زیات مشکل سره او تکلیف د خلک مخ کړي لګا کنه.
د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی می او چارواکي عادل ظهور وای چې د باړې د کډوالو د واپسې تیاری روان دی، او دغه خلک به د قبیلو په ترتیب واپس لګل شي، خو په دستي توګه کومه حتمی نیټه نشو ورکولای، او په نږدې ورځو کې به په اخبارونو او ریډیو اعلان کړو. دوی زیاته کړه چې د کوم کورنیو تصدیق د نادرانه شوی دی، هغوی ته مو د آی ډی پیز پوره درجه ورکړې ده، خو د باقی پاتې کډوالو ته به هم د ستنېدو په وخت پوره پوره اسانتیا ورکوو. یاد دې وشه د خیبر جنسای په باړه کې په تیر 15 کال کې په بیا بیا پوځي عملیات وشول، خو په دې وروستو کې دلته د خیبرون په نامه پوځي عملیات ترسره شول، او په وزو پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده، او دې منظم پروګرام تر لاندې به د باړې کډوال ستنولې شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د خیبر پښتونخوا د 400 په شوکادر کې شاوخوا یو سلډیش غیر سرکاري او سلويخ سرکاري سکولونو او کالجونو پرنسپلانو له پولیسو سره ناشته کړې ده. په غونډه کې پریکړه شوې ده چې ټول ادارې به د امنیت په خاطر څوکیداران ساتي او پټې کیمرې به هم لګوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شارنواز اترکسي په دې رپورت کې راکوي.
د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په شوقدر کې هم د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو د خوندي ساتلو لپاره د سکولونو پرنسپلان او مالکانو ته وینا شوې چې باید هغوی په سکول کې وسلوال چوکیدار وساتي او سی سی ټی کمرې یعنی د راتلونکو او په تیریدونکو باندې د نظر ساتلو لپاره خفیه کمرې ولګوي. په دې لړ کې د شوقدر سرکل د پولیسو ډی ایس پی عبدالرشید خان مشال ریډیو ته ویل،
فرسٹ آف آل خدا چې سی سی ٹی وی کیمرے چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی. دینا علاوه لارې کوسه کچر تک گند پروت وی، کسوک انٹری کوي سکول ته هغه بس طریقې سره کوي، سوک پہ کوي، څنګه بیا کوي، گاڑی خو به بالکل نه الاو کوي، خو کد سٹاف چرتا موټر سائیکل دی، سائیکل دی، گاڑی دی، هغه قتل هغه چیکنگ کول.
بیا مې در رحمان الله چې د یو غیر سرکاري سکول وایس پرنسپل دی ورنه مې پوښتل چې داسې حفاظتي ګامونه پورته کول د هغوی لپاره څومره ضروری شوی.
خوزمنګ سکول چې مطلب موږ انسیکیور فیل کوو دې ټیم کې، بالکل پکاره رچ ګرچا پیره موږ ته لار او ګودرې هغه موږ کنټرول کړی شي، دې تنظیمي د اړخنه سکول اړخنه سکیږي موږ کوو ان شاء الله.
د یو بل غیر سرکاري سکول پرنسپل ودود نومانی سره هم خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغه به په هر حال کې د خپل سکولونو سکیورټی زیاتوي چې د ماشومان او استادانو ژوند په سکول دنن خوندي شي.
دغه سره سره کوم ایمرجنسي حالات راځي نو هغه ډیسپیسي موږ ته تانه د نمبر سره سره خپل نمبر هم راکچ، نو هغه زموږ خپل دا خبره وشو چې خیری اول خو داسې اونشي چې د هنګامي حالات ایمرجنسي حالات راشي، خو به هلک بیا مرات نو موږ باغی سره واغی به موږ سره ان شاء الله په یو پلیټ فارم باندې په یو پیج باندې راځي. موږ
ډی ایس پی عبدالرشید خان د یادې سیمې حالات هم داسې بیان کړل.
کوم زمونږ علاقه ده د سرو خاص کردا چونکې مومند ایجنسی سره باونډری لګیدلې ده، او دلته د ملیټنټس چې کوم دي نو ډیر زیات دي، په علاقه کې هم ډیر زیات دي، او مومند طرف نه هم راغی اثر چې کوم دي نو هغه شته دي. ادا د پاک آرمی یو تجویز وو یو دغه یو چې د مخام د 6 بجې نه واخله سحر 6 بجو پورې د مومند چې کوم دي نو دا کوم لګ لیګلایز کو کرفیو غیر اعلانیه دغه شوې ده.
او عبدالرشید خان زیاته کړه چې په ځینو مدرسو کې ماشومانو ته د انتها پسندي سبق هم خایل شي.
چند مدرسې د سشته دي او بیا خاص کر زما شبقدر سرکل کې چې هغه کې شواهد شته دي چې د هغه سټوډنټس یا د هغه ټیچرز دي، نو هغه شته دي په دې کې ملوث شته دي. د دې لپاره یو مضبوط لای عمل جوړول غواړي، دا نه هر مسلک ولا را پاسي پروډ باندې کینی او هغه چنده غونډول شروع کی. موږ د هغه د پتنه لګو چې دا څوک ته کم مسلک ته سشایده سشاینه دي.
د پولیسو مشر دغه تنانو ته دا هم وویل چې هغه د ماشومان ته د خجون د ترقی د اورور ولی او د خدمت په اړه هم تعلیم ورکړي چې ماشومان به لارې نشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فورتی سیکریټریټ اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به اف ام ریډیو سټیشن خلاصوي چې دارن قومي میډیا ته د سیمې د خلکو رسایي اسانه شي. د ادارې په خبره په دې کار یې لاس پورې کړی دی او د پېښور پوهنتون د صحافت د څانګې استادانو سره رابطه شوې ده. کارپوهان د حکومت د دې ګام هرکلی کوي او وایي چې له دې سره ځایي اوسېدونکو ته ګټه رسیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج صحیح نه دا تفصیل اورو.
د فاتح سیکریټریټ ترجمان محمد عدنان لمشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د خیبر پختونخوا گورنر د فاتح سیکریټریټ چیف اډیشنل سیکریټری اعظم خان ته هدایت جاری کړي چې په فوري توګه د قبایلی سیمو په هر ایجنسی کې یو یو اف ام ریډیو سټیشن خلاص کړي. او دې لړ کې د پېښور یونیورسيټي د صحافت څانګې د مشر سره د مرستو په اړه د خبرو سره سره نورې تیاریاں هم سرته رسول شوې دي. نوموړي په دې حق لا زیاته کړه.
اعظم خان چې کوم خبره کړې ده نو هغه د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی صاحب د هدایاتو پر رڼا کې کړی ده. گورنر صاحب په خپل ډېر زیات انټرسټډ دی او دا غوی دا خواهش دی چې د قبایلي جنسو په هر یو ایجنسی کې ځان له یو خپل اف ام ریډیو سټیشن نو زمونږ دا اراده ده چې دغه ریډیو سټیشن چې دی په هر یو ایجنسی کې ځان له یو اف ام ریډیو سټیشن قائم کړی شي او دغه ریډیو سټیشن دا منصوبه چې دنده پای تکمیل ته ورسی. په دې لړ کې کوم کاغذي کاروای چې دنو هغه شروع کړی شوی هم ده.
همداشان کله چې مشال ریډیو د پېښور یونیورسيټي د صحافت د څنګه مشر ډاکټر الطاف الله نه د دې ریډیو د اهمیت په اړه پوښتل نو هغه وی
مونږ چې و ترقی نو ترقی کې یو لار دام وی چې خلکو ته شعور ملاو شي او خلکو ته ټول نه زیات شعور په دې ملاوي چې اغي خپل आवाज واپس اوري. ځکه مونږ ایف ایم یا کمیونٹی ریڈیو زکا ہمیشہ وچ ڈیر زیاد خدی چ ائی کیم تہ خبر کہ خپل خبر واپس آوری کنا نو استا ہمستان دن آواز روزی او اغه خلق اوری نو داغی فائدہ ڈیر ترقی د پارا د امن د پارا د تعلیم د پارا د صحت د پارا ہر یو سیز د پارا دا زغه استعمال ول شک نہ نو فائدہ خو ڈیر سیوا دا
کلی چ مشال ریڈیو پ پی خبر کی د خبریال او قبیلی چارو ته زیاکار شمس مومن نه پدی اڑو پختل نو هغه وچ پ فاٹا کی د ریڈیو ڈیر اہمیت تے او چ سمرہ ہم حال تا د اطلاع تو ذرائع دی حق کمی دی نو باید چی حکومت لوڑان دی کامی میڈیا حقل تا رسولے وے موڑی زیادہ کڑا
دی ریڈیو اور ادن کی نن سبا کو قبیلی سیما کی دیر زیاد تی او دبت قسمت آئینا حکومت لا پدی بانی نن اللہ سپیزل اس کالا مخ کی سوچ و فکر و غور کول پکارو چی دی خلکو دا انٹرٹین کولو دا پارا دوی تا دا صحیح او پازیٹیو معلومات اور کولو دا پارا پکار دارا چی پدی بانی دیر مخ کی کار شوے وے ولی تروسا پوری پیو نشو اس چی کما فیصلہ حکومت کرے دا گورنر سے بکم اعلان کرے دے کچاری پدی بانی صحیح طریقے سے عمل درآمد شو یو طرف تبا دا قبیلی سیمی سو کسانو تا جرنلسٹانو تا پروڈوسرانو تا پریزنٹرانو تا پدی کے روزگار ملو شی او بل طرف دارا چی دغه خلق با خپل مقامی مسلی دا دغه ریڈیو پر لار باندې حکومت تا وړاندې کوي او دا با اطمینان دوی ته ملاویږي چې را پدی ذریعہ باندې زمونږ مسلی هم حل کیږي او دا غوی چې خبر به هم مخ ته راځي
د تجزیه کرانو په وینا چې نن دور کې میډیا تا یو اهم مقام تر لاسه دی او په امن راوستو کې میډیا غور کردار لوبولې شي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا پاکستان حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمیان مذاکرات زنخ کار شوی چې د اختلافاتو د ختمولو لپاره به دواړه ډلې نن بیا ملاوي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د تیرو انتخاباتو په اړه تحفظات لري او وایي چې ټګي پکې شوې ده چې باید پلټنې وشي تیر ورځ د دواړو ډلو ترمنځ یو غونډه وشوه چې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدله تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار یاس موسی خیل راکوي
د حکومت او تحریک انصاف تر منځ د ټولټاکنو پلټنو د پاره د جوډیشل کمیشن په جوړښت مذاکرات د جمعې پورز اوشو کم چې به نتیجه پایته ورسېدل د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې تحریک انصاف ګیله وکړه چې حکومت ورسره کمی خبرې کړې وي هغه په لوزنامه کې نه دی لیکلي او که د دوی رویه هم داسې پاتې شوه نو معاملات چلیدل بګران شي د تحریک انصاف د ډلې مشر شاه محمود قریشی وینا وا
میری یہ ایماندارانہ رائے ہے کہ مزید اس میں اگر تاخیر ہوتی ہے
د زما د ایماندارۍ رائے دا کدی کې نور زند راضی نو نخ کاری چې د لوزنامه به اوشي عمران خان چې څومره د لچک او کومې جذبې نه کار اغسته حکومت هغه رنګ جواب نه راکوي زموږ سره چې کومې سیاسي معاهده باندې خبرې شوې وي هغه دی لیکلي لوزنامه کې نخ کاری زه اوس هم وایم چې موږ سره وخت ډیر کم دی او که دا موقع موږ ضایع کړه نو امکان دی چې کوم پرمختګ شوه هغه به هم خراب شي
جو پیشرفت ہوئی تھی وہ دکھائی نہ دے
بل طرف ته د حکومتي ډلې مشر اسحاق ډار وای د تحریک انصاف د اعتراضاتو غور جاج واغستو او امید دے ڈیر زربا سے نتیجے تو رسی دے وائی
ہماری آپس میں تفصیلی ڈسکشن ہوئی اور کافی چیزوں کے اوپر ماں سوائے تین
زموں کا تفصیلی خبریں اشوی اور ددرے نے علاوہ پاکستان نقطو اتفاق وشو منگ ہر شک اور اعتراض بغور جاج واغستو دی کی درے داسی نقطی دی چپہاگی لاکار پاتی دے نورم مسویدہ مکمل شویدہ پدغ دری نقطو اتفاق پیدا کول دا پار با منگ بیا ملاقات کو کسی اختلافات وچی حاغل ریکڑو او دا پخشن سرتا ورسو
پوزیٹیولی کنکلوڈ کیا جائے
دا سیاسی چارو کار پوہان دے مسئلے تا پا کم نظر گوری او دا دے حل سنگ وینی پا دغه اڑا مشال ریڈیو سر خبرو کی دا سیاسی چارو کار پو ڈاکٹر سید عالم محسود وینا وا
یا خوبا تحریک انصاف دے اگر ټول خبرو نا اوڑی یا با نواز شریف خپل اقتدار بیلی نو انا با مسئلہ رکی تا کہ خو امکان شتا دینا دا یو ډیر اصولی موقف تے چھ جمہوری کوتنا او غیر جمہوری کوتنا نو ما تا دے تزاد پا والا سره او بیا بنیادی چکن دے پشا عوامل دی اگه پا والا سره ما تا پتے کی دکنے دے امکانات نخ کری دا شخرابا یریگا ما چدا بوکتی
ہر سوک تحریک انصاف او حکومت تا مذاکراتو دا زند درے وجہ خواہی خود دے تفصیلات یہ میڈیا سره ندی شریک کری البتہ دا سرچینو پا وینا دوانا ڈلے دا ٹگے پا تعریف اختلاف لری تحریک انصاف غواڑی جوڈیشل کمیشن با دا مخصوصو حلقو کرکتن کوی چې ټگی شوی او کنا او حکومت بیا غواړي چې باید جوډیشل کمیشن دا پته ولګوي چې ټگی مسلم لیگ نون کړي یا بلچا د دې ترڅنګ د ټگی ثابتې دورستو د حکومت پاتې کېدو یا ختمې دو باندې هم اختلاف موجود دی دوانه ډلې با نن ماخام بیا سره ویني ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري
اون
ټولنیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملستل او ریډیو لیدل شي د مسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دی لن خبرونه ل بشیر غواخناورو
پاکستان په ضرب ازب عملیاتو په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې پرون ناوخته لږ تر لږه دیرش وسلوال وژل دي. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر پاکستان غږ کړی چې پانسیان یې ورکول دی ودرئ او د مرګ د سزا پر عملي کولو د بندیز بحاله کړي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د حکومت پر هغه بیان اندېښنې ښودلې چې پکې ویل شوي تر هغه ورته د زر سزا ورکولو لپاره به پوځي عدالتونه جوړوي. د یاد کمیشن مشر مشال ریډیو ته وویل چې د ملکي عدالتونو په موجودیت کې د پوځي عدالتونو ضرورت نشته. د پاکستان د صحت قومي ادارې وایي چې ویلي چې د پولیو نوي څلور کسونه مخکې ته راغلي چې اوس د ملکي د ګوزن د ناروغانو شمېر 215 نوي ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي چې د دې کال وروسته یعنې څو ورځې پس به جنګي مشن ختم شي او پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې یا ټریننګ او مالي ملاتړ مشن شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دوو ورځو کې په بېلابېلو ځایونو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر یو چارواکي ویلي چې هیواد د اغلې پوښتنو په اړه اندېښمن دی کوم چې په اذربایجان کې د آزادې اروپا د ریډیو پر دفتر د چاپې خبر ورکړ.
لاند خبرونه تاسو ته بشیر غواخ وړاندې کړلو. سوښ شوی دی د افتوار پروګرام سروې په دې کې به تاسو د پښتو اکیډمۍ په خوانې مشر سلمى شاهین سره خبرې واورې. تغیر روسته افتوار پروګرام جمهوریت هم لرو چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي. السلام علیکم اوستری مشی په سروې پروگرام کې درته زمليها امیر زاده هر کلی وایم. په نننې پروگرام کې زمونږ سره د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر سلمى شاهین میلمنه ده. سلمى شاهین له مردان سره تعلق ساتي. په پښتو ادب کې د ماسترز ډیگری ترلاسه کړې ده او پی ایچ ڈی هم کړې ده. هغه یو لیکواله، شاعر او سیډونکې ده او پر پښتو ادب او کلتور یې ډیر کار کړی دی. سلمى شاهین د پښتو ادب لومړی ناول نگار ده چې د خزو په حق لیکل رڼا شوه اولنی کتاب دی. د سلمى شاهین اتلس کتابونه چاپ شوي دي او د ادبي هلو ځلو په بدل کې ورته د پاکستان حکومت ایوارډ هم ورکړی دی. د دې نه علاوه یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي. سلمى شاهین د یو شمېر غیر سرکاري ادارو غړیتوب لري او یو سوشل ورکر هم ده. په نننی پروګرام کې به له سلمى شاهین سره نیغ په نیغه خبرې کوو. سلمى بیبي تاسو ته هرکلی وایو. سلمى بیبي، ستاسو د تعلیم په باره کې خو ما لک شانته کې بلکې ستاسو لنډ شانتي تعارف اوریدونکو ته ورکړ. ستاسو د ادبي سفر په باره کې به پوسو کما چې کپلنډ ټکو کې راته بیان کې ځکه سفر خو ډیر وغد دی خو څنګه مو د ادب د سفر آغاز وکړو.
د مردان مو الته په دغه کال کې سکول پرانستی شو. د پکې به د اردو د پښتو کتابونه خودل کېدل. بس زمون لکه اوس چې څنګه د ماشومانو سبجیکټ ډېر زیات دي داسې خبره نه وه. بس یو اردو په پاکستان کې یو پښتو نو هغه پښتو چې ما لسته اردو دواړه. نو په دغه وجه باندې زه پوه شوم چې اخبار لستی شم او کتابونه لستی شم. نو زمون په کور کې د خوشحال خان خټک دیوان پروت و، رحمان بابا زمون مشران به لستی و یا بس پروت و. نو هغه به ما لستی و هغه به راله ډېر ښه لګېده. اولمبی شاعری کی کمونه ما در رحمان بابا لستی و بیا د خوشحال خان خټک. بیا دلته په اردو لیټریچر کې به اوم سا میگزین او سا اخبارونه چاپ کېدل چې هغه کې به د لیټریچر برخه وه. نو هغه په وجه دې کتابونه لستو په وجه زما شوق پیدا شو. په دا مې غوښتل چې زه د یو داسې رایټر جوړ شم چې خلک مې وپېژني. خو ما چې ابتدا وکړه نو هغه مې د اردو نه وکړه. خو هغه کې زغل ګران ځکه چې خپله مورنۍ ژبه نه بنده په ژبه مهاوې وغیرہ جواڑ نہ پوئے گی اچھا پختو ترا زیات آسانی میں محسوس اکڑا شیر آغاز سے کم دے نو ماں پختن کے چماد او من ماں اڑمبی شیر پختو لکھا لوئی لو شاعران و دیبان دا کتابوں ناول اردو اردو دا پختو دا انگریزی لیکن شوق بڑے زیات ہو گیا مزان تا ٹرانسلیشن زم کول نو بیا و لیکل شروع کړو دا غږ دومره پریکټس کینو کله چې کالج ته زه راغلم په کالج کې په فرست ایئر نه تر بی اے پورې بیا ما ته محسوس شو چې زه لیکل کول شم په دغه ادبي سفر کې ما غا کلاسیکی لار نه مخپل کړې بلکې ماډرن څه چې تاسو سپین شعر وایې یا بلینک ورسو فری ورس چې کوم نو هغه طرف ته زیاته مایل شم او زما د موضوعات چې کوم نو هغه بنیادی طور پر معاشرہ کی جسے کی گئی نو ادب ہم داغی عکاسی کی نو هغه رسم و رواجوں نے چکم دخز خلاف بکمو نو هغه تا ما دیر پا غور کتلو ام هغه میں دا کلم لاندی را ہستی دی بیا دا غریبی چی سمرا دا بیا دا پختنو سر سمرا ظلم کی گئی بیا خود سره بنیادی تو دا ناول چې تاسو ذکر وکړو رڼا شو نو دا مې لیکلي د هغې فرسوده روایاتو خلاف چې کوم د ښځې مخې ته د هغې تکلیف زیاتوي او هغې ته مصیبتونه جوړوي یا په حیث ته انسان هغه ګڼلی نه شي د غریبانانو څه مسایل یا زموږ د چایلډ لیبر څه خبرې نو دا چې بیا زه یونیورسټي لیول ته راغلم نو بیا زه مختلف چې کوم تنظیمونه وو نو هغوی سره وابسته شم ټلویزیون او ریډیو سره مې تعلق و چې په داسې دغه به مونږ کول لکه خبرې به مونږ کولې بیسه مباحثه کې به کیسه اخیسته او خپلې شاعري او افسانې او ناول چې کوم وو یا داسې قسم ڈسکشن زه باقاعده د ټي وي ریډیو پروګرام کې ایز کمپیئر اوم راغلی یم زما ټول عمر چې کوم دی شپږ دېرش کاله زما نوکري ده او زما پروفیشن هم دا او زما شوق هم دا و نو دا یو وجه وه چې زه ځان مطمئن ګڼم په دې څومره ژوند چې ما تېر کړ.
ویل کېږي که نه چې لیکوال او شاعر چې یا حساس وي نو ستاسو څنګه طبیعت له پلوه تاسو حساس وی؟
جی ښځه خو یې جذباتي او بنده حساس وي نو دا آرټ چې کوم دی که نه بنیادي طور دا پیدا کېږي هم د دې وجه نه چې کریشن تخلیق بنده هله کوي چې هغه حساس وي. دا آرټسټ چې کوم وي هر څوک چې که هغه پینټینګ کوي که هغه شاعري کوي که هغه سنګینګ کوي دا د نورو خلقو نه ډېر مختلف وي نو زه حساس وم او زه سنجیده وم هم ورسره.
تاسو خو اوس دې پوزیشن کې ماشاءالله چې تاسو ته زده کوونکو چې دي د هغوی رهنمایي کوي ستاسو رهنمایي چې دا هغه چا کړې وه تاسو ته چا لاره ښودې وه؟
زه تاسو ته ووایم چې زه خپل استادانو شاعرانو او ادیبانو کلامونه لوستي دي. زه په ژوند کې متاثره یم دا خوشحال خان خټک نه چې دا هغه یو پریکټیکل لایف هم تیر کړی دی ایز شاعر هم ډېر لوی سړی و دا نور زندگی کې لکه زه یو شخصیت نو زه دا هغه نه متاثر یم ما دا هغه مطالعه لوستې هم ډېر دي د رحمان بابا مې لوستې دي نو زیات مطالعه مې کړې ده او زه لږ ډېر شوق لرم د سیاست یا د کرنٹ افیئرز یا د بنیادی ایشوز چې کوم دي لکه انوالو کېږم په دې کې نه لوی لوی خلکو شاعري ما لوستې ده او زه ګڼم چې هغه ټول زما استادان دي کوم چې څوک ما لوستې دي.
دا راته وایه چې نظم او نثر تاسو ویلې کنه دې کې فرق څه دی او بیا تاسو ته خوند زیات څه درکوي؟
زه خو بنیادي طور لکه نظم لیکم فری او بلانک لیکم کنه سپین شعر چې څه ته وي خو دا دی چې غزلونه مې هم لیکلي دي او زیات مې لیکلي دي او نثر کې کوم دی زه محقق هم یم لکه تحقیق کوونکی بنیادي زما کار چې د پروفیسر کوي نو هغه ټیچنګ او تحقیق نوې تحقیق کې نو خپل شاګردانو ته وښي کله چې ما پی ایچ ډی وکړه او کله د دې نه مخکې ما افسانه ولیکله په نثر کې نو هغه خو لوی لکه کیسري فرق په نظم دا وزن لري نظم ریزم لري.
یو اوریدونکي ټلیفون کړي تاسو نه څه پوښتنه لري هغه ته یو وار ورکوس.
السلام علیکم زه د لسین تورا د کورم جنسینا سلامونه او نیکې له وړاندې کوم تاسو بین منی ته بین نه مو دا ته پوښتنه د څو کتابونه چوب کړی دي او موجودا وخت کې یعنی کوم شعر نه خوښتي چې نو متاثر دي او بل کته کوم تازه کلام یې لیکلې وي او د پیښور کې کوم واقعا شوی دي ان کغار ته زمزما کې نه ډیر منل وي.
پیښور په د پیښ په حق لا د شاعر خو زه تاسو ته وایم چې دا ډیر زیات شوقینو هغه هیڅ هم نشي لیکلی، هغه د خپل افسوس اظهار کولی شي. نو هغه کې ما په نثر کې لیکل کړي دي، نو هغه خو زه تاسو ویلی نه شم چې دا ما څنګه فیلینګ جو. زما اتلس کتابونه چاپ شوي دي چې دا په اردو، پښتو او زیات پکې په پښتو کې دي او انګریزي کې هم شته. زه چې ډایرکټر وم نو په دغه کې د پښتو اکیډمي پبلیکیشنز چې کومو نو هغه د سلو نه سیوا و. بل ما یو میوزیم جوړ کړی دی پښتون کلچر میوزیم کې خور یونیورسټي کې، نو زه ګڼم چې دا ما یو ښه کار کړی دی. نو ما تاسو سره ذکر نه کده دی.
دوی چې موجوده وخت کې تاسو د کومو شاعرانو نه متاثر یې؟
شاعران ټول شاعران ښه دي، څوک هم چې لیکل کوي دا ګران باچا او غنی خان دی. موجوده وخت کې اعظم صاحب خو لکه ما زه په حیث د استاد لکه متاثر نه خو زه ورسره اکیډمیک هم پاتې شوم. زه چې کوم شعر لیکم دا سپین شعر ذکر چې کوم دنه دا محمد نواز قائم صاحب پروفیسر او محقق او فولکلور ډېر زیات کار کړی دی په انګلیش کې پښتو کې اردو کې کنیکشن کړی دی. نو هغه نه متاثر یم استاد هغه ماته ښکاري.
تاسو دې نه مخکې ذکر کوو چې تاسو پښتو کلچر میوزیم جوړ کړی دی، نو که دا غي لږ ذکر وکې تاسو وی تاسو په فخر کوي چې دا یو ښه کار دی، نو دا څه شی دی؟
پښتو اکیډمي کې لکه موږ چې خلکو ته خودنه کول نو د پښتنو پښتونولۍ او زموږ د ثقافت او زموږ ژوند جوک چې کوم دی، زموږ عقاید چې کوم دی، زموږ رسومات چې کوم دی، دا به موږ سټوډنټس ته خول. زمانه مخکې ډایرکټران هم داسې سوچ کړو چې یو داسې میوزیم دی موجود چې موږ لکه د پښتنو جامې دي یا کالی دي یا د دوی د بازار دي یا د سیزونه دي یوې جغو د هر څه موږ د ماشومانو ته پریکټیکلي وښایو. چې کله زه ډایرکټر شوم نو زما په تنور کې ما زیات سټرګل کو د غوې لپاره.
یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغه ته مار ورکو.
حمودین د کندور د سرایم کور می جنسي بګن د تاسو کوم د خپل تر وطن دی کې خو کور کې خدي ته څه پرابلم نه وي جوړ شو کنه دین به تاسو لګر نه ایږي ته وځه.
خو بس مو شبات کو خلک مو یو خو شنو د خو بیا دی کور د تاسو په خپل معاشره کې دونه څه خبر نه پاتې کیږي. ما به لیکل کول بیا خو دا وچه دا ادا بولډنس مال لري چې زه خپل هغه خپل شاعري خلکو ته ورسوم. ناول مې کور خلکو ته ورسول او پړومبي شعر د دې رور د پاره زه خبره کوم چې ما کوم یو نظم ولیکو نو هغه ما د پلار خلاف لیکلو. هغه چې څه کوم سچویشنونه زه هغې خلاف ومنه چې ما نظم ولیکه بیا زما رور زما پلار ته وورو. نو هغه هسې ټوکو نه هغه وي خدای خدمتکار او باچا خان ملګرو هغه هسې په ټوکو کې وایي چې دا خو ډېره باغي ده نه کور نه بهر کې. خو داسې خبره نه وه هغې به زما شاعري ته غوږ کېښوده اسپیشلي چې زما یو نظم لیکلی چې زه هم هغسې وړه وې. نو هغه چې به د دې ریډیو نه غږېده ماشوک سلطان به وي واتي چې پلار به مې لږ لږ خفه شو داسې جړه به له ورتله که نه لکه دا به ما په کوم حالات ته کلی کلی ونی ملي کلی نو هغه زین تر چکړو ما لکه ما نه ما ته ویل چې ولي کو نه ما ته ویل چې ملي کا نو خپل خو خو
بل اوریدون کې دی هغه تم بار بار کو چې سپختنه لري
ملنګ بر سره ما د کور مینا ورجانی پختنه هم دا د سپدانن سبا الله ته شلي کلی دی کنا کا لغه می څو نو ورو ډیر خون بولتي
جنن نو یو ځکه نو مخ کلی کلی زه کوشش کوم زه د دی غوړی چې زه دی یو نظم وای ما یو شاعر یو کوم نو یو کتاب را سره پروت چې نشه شي مینه مینه خمار هغه شدی خزان وهلی کوایا بهار هغه شدی اشتیا بوای ته هجران وهلی شپې څنګه دی زما خو مینه بے صبری انتظار هغه شدی هغه په من کې د وحشت او د دهشت تیرې وي طوفان ولاړ د کویرونه ناتار هغه شدی دا خو جنګیږي د مذهب په نوم کافر مسلمان انسانیت ټول په لړزان دي کوکار هغه شدی او د سر مونډلي خوشحالي د خپې هم پرتی دي بچي زمونږ د لا خودکش او بمبار هغه شدي او ځان چې شاتي خبره نه کوي پکې ده هم کوي مفاد پرست دانشور مې خيار هغه شدي حالات بدل دي کې بدل بشي لګ دا وایا غربت وهلي انصاف غواړي مالدار هغه شدي اشتیا ویلی شي لیکلی شي دا هم وایا قلم او فکر بند دیوان دی پدار هغه سوي او ډیره مهرباني
ډیره ډیره مننه سلما بیبي ماشاءالله ساس نو مننه کو چې تاسو په خپل اخلو راته ویل په لنډ ټکو کې تاسو د طرف نه باوریدونکو تاسو پیغام وی
پیغام مدا دے چې بزدانو پی جنی ټول خلک هغه خپل دشمنانو پی جنی چې زمونږ مخالف دي او مونږ په یو بدرنګ مخ خلکو ته ښایي. نو په کار دی چې مونږ خپله پوهه ولرو او خپل ګیر چاپېره کړو، هر څه خلکو خپلو بچو ته توجه ورکړو او د دنیا په دې منډه کې هغوی سره ملګري شو.
په قبایلی سیمو کې رائج جنایي قانون یا ایف سی آر څه ته وایي؟ په دې قانون کې د پاکستان حکومت بدلونونه ولې نه عملي کیږي؟ آیا دا قانون د قبایلی سیمو له دود او رواج سره سمون خوري او که څنګه؟ آیا ایف سی آر د بشري حقونو ساتنه کوي او که نه یې کوي؟ د ایف سی آر د قبایلی سیمو پر خلکو او د هغوی پر سیاسي شعور او پر جمهوریت څه اثرات دي؟ د دې قانون متبادل څه کېدای شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د روان کال د ډسمبر پر 14مه په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو هوډ وښود. تر دې مخکې لا د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي ول او بیا په خیبر کې هم پیل کړل. شنون کې کڅه هم د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستانی مشرتابه وسنۍ هوډ ستای، خو ډیری یې دا ټینګار هم کوي چې د قبایلي سیمو په نظام کې له بدلون پرته ناامني ختمېدل ښایي شونې نه وي. د بیلګې په توګه شنون کې امتیاز علي په فارن پالیسی مجله کې په خپل تازه لیکنه کې پاکستانی حکومت ته مشوره ورکړي چې په قبایلي سیمو کې رایج نظام او د ایف سی آر قانون دې بدل کړي. همدا لامل دی چې نن په جمهوریت خبرونه کې موږ تاسو ته د ایف سی آر په اړه معلومات درکو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو ډیر پخوانی جنایي قانون عملی دی چې ورته فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا په مختصره توګه ایف سی آر ویل کیږي. د ایف سی آر قانون یو ماده یا دفعه وایي چې که د قبایلي سیمو په یو برخه کې یو کس جرم وکړي، نو د ټولیزې فړې یا علاقایي ذمواری په نوم د دې مادې تر مخه حکومت ټوله قبیله نیولی شي او ورته سزا ورکولی شي. په دې سره سره پر یو کس د جرم د الزام په صورت کې هغه ډول عدالتي بهیر یا پروسیجر نه عملي کیږي چې د پاکستان په نورو برخو کې کیږي. که څه هم د پاکستان تیر حکومت په ایف سی آر کې ځینې بدلونونه وکړل، خو پر دې سربېره اوس هم د قبایلي سیمو خلک وایي چې د یو کس جرم په بدل کې ټوله قبیله یا د یو کلي ټول اوسیدونکي پړه بلل کیږي. په پېښور کې د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وایي ایف سی آر د انګریزانو د زمانې قانون دی چې موخه یې د قبایلي سیمو ولس غلام ساتي.
ایف سی آر د زړو قوانینو یو قسم ده چې دا یو قانوني پاور کنه، لکه امپیریالستي بتونه چې یو ځای کې قبضه وکړي نو هغوی داسې یو رف غوندې قانون جوړ کړي چې هغه د هغوی په ګټه ځي او د هغوی د هغه ولس د غلام ساتلو دپاره هغه لږ زیات ګټور یا فائدہ مند دي.
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه عقیل یوسف زید ایف سی آر سیاسي تعریف په دې ډول کوي چې دا قانون انګریزانو د دې لپاره جوړ کړی و چې قبایلي سیمې د یو بفر په توګه ورته کار ورکړي او د برتانیې تر واک لاندې هند د څار روسیې له پرمختګا وژغوري.
بنیادي طور نه د ایف سی آر لاګو کول یا دغه قانون جوړول د انګریزانو دغه پالیسۍ یو ایسا و چې د علاقې په بفر زون کې بدلول. قدر په قسمت نه چې کله پاکستان آزاد شو نو د انګریزانو چې څنګه نورې پالیسیانې جاری وساتل دغه رنګ د قبایلو دغه بنیادی حق چې دغه هغه محروم وساتل.
په اسلام آباد کې پخوانی ډیپلوماټ او د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي د پاکستان آئین له لومړی دفعې سره سم قبایلي سیمې د پاکستان برخه دي، خو نور د هغه هیواد په چارو کې قبایلي سیمې هیڅ ځای نه لري.
دا باقی پاکستان پاکستان په آئین لاندې راځي، فاټا د پاکستان د آئین نه بهر دا سوای د دینا چې آرټیکل 1 د فاټا د ځمکه پیژني چې دا د پاکستان حصہ ده. باقی دا دوی روزانہ د ژوند کاروبار هلتا د حکومتي چارې کول داغه سلسله د سیار لاندې د فرنټیر کرائمز ریګولیشن چې هغه برطانوي حکومت په دې سیمه کې په 1901 کې لګولای وو او تر اوسه پورې هغه چلیږي.
کدی اف سی آر قانوني اړخ ته وګورو نو پوهان وایي په دې قانون کې عدالت نشته. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خان وایي د اف سی آر تر مخه ټول واک له انتظامی سره وي.
عدالت به نشه شي نشته. عدالت ازادي، عدالت سوال، اسلامي قانون دا خو برسو راځي. عدالت به نشه شي نشته. انتظامی مشران یې ایسه چلے کوي او اپیل پکې اوس ورکړی دی خو هغه هم انتظامی ٹریبونل جوړ کړی هغه ته اپیل کیږي. دلته قانون نه نشه شي نشته دی چې څوک کی غواړي دنه کی نه عدالت ته پیش کول شته دی نه د هغې ضمانت طریقه شته. بس آج تر کومه پورې
د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وای په اف سی آر کې مدعی په خپل منصف وي او په دې بهیر کې جوړیدونکې جرګه هسه نمایشي وي.
په اف سی آر کې بنیادی خبره چې دغه آزاد چې پولیټیکل یا د اهلکار چې کم کسان ونی شي نو دا هغه مقدمه هم هغه فیصله کوي. یعنی مدعی چې هغه په خپل منصف هم جوړیږي او چې هغه د پاره دی یو شکل ورکړی چې یو جرګه به کینی اول به هغه فیصله کوي نو یا یو سفارش به کوي چې دې سړي دا جرم کړی دی که نه او سزا ملو شي دغه سفارش به کوي. خو دا کسان هم د پولیټیکل کسان یا اصل کې یعنی د دوو څلورو کسانو کومه جرګه غوندې چې جوړه شي نو دا هم هسې بناوټي خبره وي.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دا قانون په یوه تاریخي تناظر کې او د قبایلي سیمو دودونو ته په کتو جوړ شوی و.
دا یو خاص تاریخي تناظر کې جوړ شوی قانون او خاص رواج و زموږ پښتنو ټولو هغه د قبایلي نظام او قبایلي دو زبانو دغه و چې هغه به ټوله قبیله خپل علاقې لپاره زمواره وه. ټول خلک به آیو زمواره خو دلته کې
خو شهاب الدین خټک وایي دا قانون په هیڅ ډول د قبایلي سیمو له دود دستور سره سمون نه خوري.
ما خو دا ټول کتلی دی او بیا بیا مې کتلی کنه د قبایلو له دود دستور مطابق دی کې هیڅ خاص خبره نشته. بلې یو ځای کې صرف دا ذکر دی چې یو جرم یا د هغې جرم د ملزم د هغه لپاره به یو جرګه مقرر شي او دغه جرګه به چې دی اول یو رای ورکوي چې او دا کار څنګه شوی دی او د کړی دی که نه دی کړی. بیا مخکې سزا ورول او د هغه جرم تعین کول چې په دا کمې دفعې لاندې به دله سزا ورکوو دا بیا د هغه سړي کار دی چا چې دی نیولی یعنی پولیټیکل ایجنټ. نو دا بالکل سخت تاثر نه دی چې دا د قبایلو د دوز دستور مطابق جوړ شوی.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې له یوه عدالت تر بل هغه یو نظام موجود دی او پر هر کس چې تور پوری شي نو هغه د انصاف تر لاسه کولو لپاره ان تر سپریم کورټ رسیدای شي خو د اف سی آر تر مخه دانه شي کیدی.
د مجلسټانو او ججانو عدالتونه دي نو دا غي نه اپیل کیږي سشن جج ته. د سشن جج په خپل یو جج بیا او بیا دا غي نه پس اپیل کیږي های کورټ ته. ساده ساده خبره وکړو او دا غي نه پس بیا اپیل کیږي د سپریم کورټ ته. سپریم کورټ کې تاسو بیا ګورئ چې د عدلي مشران نفسي هغه حاکمان نه دي او تاسو د قبایلو نظام کرا اوچت کوي نو په هغې کې دا پولیټیکل ایجنټ یا د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د هر قسمه فیصلې خلاف اپیل چې کېږي نو دا کمشنر اف سی آر ته کېږي. کمشنر اف سی آر چې دی هغه د حکومت یو نماینده حاکم دی او د کمشنر اف سی آر نه پس چې دی بیا په دې کې یو ریویژن کېږي او هغه ریویژن کېږي یو ټریبونل دی چې هغې ته اف سی آر ټریبونل ویل کېږي. نو په هغې کې یو لا سیکرټري کېني او یو هوم سیکرټري کېني او دا دواړه چې دی د سیکرټري په حیثیت کېني جج په حیثیت نه کېني. د دې مطلب دا شو چې دغه طبیعت دوا د انتظامی مشران یعنی د زمل خاتمان چې دی هغه کېني او یو فیصله کوي. نو عموما هغې دغه ازادي فیصلې لاندې فیصلې بحال ساتي.
خټک وایي د دې قانون په نتیجه کې که یو کس ته سزا واورول شي نو هغه نشي ژغورل کېدی.
په غټه پیمانه دا ده چې دلته د قانون لاندې د پاکستان د آئین پروټیکشن نه ده حاصل. دا یو فیصله یو عقل هم چې کوم د قبایلو سره کیږي هغه په های کورټ یا سپریم کورټ کې نشي چیلنج کېدای.
په دې صورت کې آیا اف سی آر د بشري حقوقو ساتنه کولای شي او که څنګه؟ د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي د اف سی آر قانون او بشري ارزښتونه سره په ټکر کې دي.
په هغه لاندې د فاتح خلک انساني حقوق نه لري دا نور پاکستاني لري. غلاندې فاتح خلق سپریم کورٹ های کورٹ ته نشي تلای دا نور خلق کې لاري. غلاندې د فاتح خلق یا د فاتح کامی یا د سنت ممبران چې دي هغه فاتح په سنت یا په کامی اسمبلی کې نشي ډیبیټ کولای. ټول پاکستان د پاره د فاتح غړی قانون جوړولای شي خو د خپل علاقې د پاره نشي جوړولای. نو دا غټ غټ فرقونه دي.
پروفیسر اجاز خان وایي ټول پوهان پر دې خبره متفق دي چې دا قانون په اوسنی وخت کې د بشري حقوقو له یو قانون سره هم سمون نخري.
اس پی آر قانون چې د پاهس د ټول یو کنسنس دی چې نن کوم دنیا کې معروفه د انساني حقوقو د پاره انظامات دي هغه سره هیڅ جوړښت نه لري. دا نه د هند په پاکستان کې چې نور ملک کم قانون دی کم انساني حقوق هغه کې خلک ډېرې غلطیانې کمزور ځایګانې دي خو هغه چې کم پروټیکشن ملاو دی کم انساني حقوق د پاره حفاظت دی پکې هم
د سیاسي چارو پو عقیل یوسفزای وایي دا قانون له جمهوریت سره هم سمون نخري او د دې قانون پر قبایلي سیمو ډېر اثرات شوي دي.
کومه د قانون جزئیات ته وګورو نو هغه بالکل د انساني حقوق خلاف ورزي ده. د جدید دور د قوانینو سره یا د جمهوریت سره یا د انساني حقوقو سره څه قسم نه تړون نه ده او دا هغه موږ ډېر زیات اثرات په موجوده حالاتو کې وینو چې دا خنو او د انساني حقوقو بالکل په خلاف ورزي باندې منحصر د دې وجنه د نور علاقو کې استعمال نه کو بلکې بعض علاقو کې د بلوچستان په بعض علاقو کې د پښتونخوا په نور علاقو کې وو هغه دې ختم کو.
عقیل یوسفزای وایي د دې قانون او د قبایلي سیمو د قانوني حیثیت له کبله په هغه سیمو کې نه سیاسي شعور و دې تپریخدل شوی دی او نه هم هلته جمهوریت پرمختګ کړی دی. د وایي د دې قانون له کبله قبایلي سیمې د وسلوالو په ځالو بدلې شوې دي.
په ټول نړۍ کې دا واحد علاقه ده چې دلته کې تر اوسه پورې عملاً قانوني تور له اخلاقي تور له یا د سیټ اپ د نظام په حواله باندې تقریبا 500 لکو قبایلو ته د سیاسي حلو ځلو اجازه نشته. نو د دغه نتیجې موږ په دې شکل کې وینو چې هلته کې سیاسي شعور یا کوم ثقافتي موږ ته ویلی شو چې حلو ځلو یا د هغې سره ادبي حلو ځلو یا د هغې سره اقتصادي حلو ځلو هغه بالکل بریک شوی د هغې مخنیوی وشو او چې کله په 80s کې او 90s کې ترهګر دغه علاقو ته راتلل چونکې هلته کې سیاسي شعور نه او سیاسي پارټیان نه وي د هغوی سټرکچر موجود نه و نو هغو ته میدان بالکل.
د پاکستان تیر ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځنې بدلونونه وکړل خو اوس هم په قبایلي سیمو کې د ټولي زپړې یا علاقایي ذمواري تر مخه ټوله قبیله یا کلی ځپل کیږي. نو پښتنه دا ده چې تر اوسه په اف سي آر کې شوي بدلونونه ولې نه دي عملي شوي. د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزای وایي د پاکستان ریاست یا دولت د خپلې یوې تګلارې تر مخه قبایلي سیمې له بفر زونه د جګړې په میدان کې بدلې کړې دي.
ریاست د خپل یو پالیسۍ مطابق پاتا یا پښتونخوا د پښتونخوا بازي سي هغه عملا غیر اعلانیه تور لا تر هغه په لاس کې ورکړي دي. د علاقې چې دا مخکې د بفر زون او د یو زون کړي دي او دا د خلکو لپاره د جنت حیثیت لري چې هغه خپل ملکونو راځي او خپل ملکونو کې ادب افغانستان کې یا په پاکستان کې اړۍ ګړۍ جوړوي او انتشار جوړوي او جنگ کوي. نو تر څو پورې چې پاتا کې دغه خلک موجود وي دغه ګروپونه موجود وي او د ریاست ریس لکه د معظم ملک غوندې یا د جمهوري او تکتور ملک غوندې هلته کې موجود نه وي
پوهان ډاکټر اجاز خان وایي یو خو په پاکستان کې پوځ او بیوروکراسي ډېر پیاوړي دي بل دا چې سیاسي نظام کمزور دی او د پاکستان ریاست جمهوري نه دی نو ځکه په اف سي آر کې بدلون ډېر ګران دی.
پوځ او بیوروکراسي ډېر مضبوط ده هغه هیڅ قسم کا چینج نه غواړي او دا د پاکستان د پولیټیکل سیستم ویکنس دی چې هغه کوم فیصلې وشي هغه هم نشي په امپلیمنټ کولی ځکه چې د هغې باندې سخت ریزیسټنس دی د مختلفو وزرو سره او سیاست خپل غیر جمهوري جوړښت او رواج په وجه سره هم دلته کې بدلون راوستل ډېر زور غواړي.
نو آیا د اف سي آر متبادل شته او کنه یا په بل معنا آیا د پاکستان دولت باید دا قانون ختم کړي او کنه؟ پوهان ډاکټر اجاز خان زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې دی د پاکستان قانون نافذ کړل شي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم دا خبره کوي.
د دې وطن په آئین کې دا لیکل دي چې قبایل چې دي دا پاکستان برخه دي نو او دوی د پاکستان د یو وګړي یا اوسیدونکي یا د شهري سټیزن درجه ورکړي ده. نو موږ وایو چې هغه ټول حقوق چې هغه د پاکستان نورو خلکو ته په حقیقت کې نه دي کاغذي طور سره هم حاصل دي هغه د قبایلو ته هم حاصل شي.
پخوانی ډیپلوماټ او د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي که په اف سي آر کې بدلون وشي نو د قبایلي سیمو د پښتونولۍ دود او دستور په خپل جمهوري دي
چې څومره جمهوریت په قبایلي سیمه کې د دوی په خپل سیستم کې دی دومره په دې نور جمهوري سیستم چې موږ ور سره بلد یو یا پیژنو په هغه کې هم نشته. تاسو چې د قبایلو سره دا مهرباني وکړی شوی چې هغوی نه دا اف سي آر کې چې کوم غلط دی سخت دی انساني حقوقو خلاف شکونه دي هغه د دوی د رسم و رواج یا د شرع مطابق بدل کړی نو بیا د دوی جمهوریت د نور نه ډیر ښه دی.
خود سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزای وای باید هر بدلون جمهوری وي. دی وای پر ځای د دې چې د اسلام آباد پریکړه پر قبایلو مسلط کړل شي باید له قبایلو هم پښتنه وکړل شي.
دې باندې د پاشا د خلکو نه آزادانه رائے واغسته شي نو هغه به زیاته خوی په غیر دې چې د اسلام آباد نه یاره پېښور نه پاغه باندې خپل مرضی چې د هغه مسلط کیږي. تر اوسه پورې دلته کې دوه آپشن ډېر واضح راغلي دي د پاشا د اولس له طرف نه او هغه تر پاکستان د بشور او د تایبودرای خلکو یو منډیټ ته مسل دی. یو دا چې پاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او د خیبر پښتونخوا یو څه جوړ شي. دویم آپشن دا دی چې د یو داغي د رائے مطابق داغي د مرضی او د منډیټ مطابق دې پاټا یو څه څه جوړ شي. خو دا زاره چې به تحریک چلے دے شي یا د سرکستان چلے دے شي په دې سم کې د پاکستان د ټولو نه غټه مسله هغه د پاټا مسله د پاټا د پاکستان ریاست او سیاسي ګوندونه او میډیا د دې خبرې یو جاج واخلي چې په پاټا په موجوده سیاست کې برخه اخلي چې دا نه بالکل ناممکنه ده چې تاسو پورې د موجوده سیاست
د ایف سی آر قانون او د دې پر قبایلی ټولنې د اثراتو په اړه مو په پیښور کې د قبایلی سیمو له دفتر فاټا سیکټریټ سره څو ځل رابطه وکړه خو د هغوی دریځ په معلومولو کې بریالي نشو. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د قبایلی سیمو جنایي قانون ایف سی